لويشتې په داسې سیمو کې موقعیت لري چې هلته ژوند ممکن ښکاري. دا لومړی ځل دی چې ناسا ځمکې ته ورته له سیارې په یو وار کشفوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدو لس نیمې بجې سوې. له نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو سرچکې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د هند صدر اعظم موافقه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت د یقیني کولو لپاره به همکاري او تداوم ورکوي او هغه به لا پیاوړی کوي. د افغانستان لپاره د چین خاص استازی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښکېدا د چین لپاره ښه چاپیریال برابروي. شمیم خان کټه وازی د پکتیا د نوي والی په توګه وټاکل شو. ټاکل شوې ده د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کشرو لوبغاړو ټیم نن په هند کې تمرینونه پیل کړي. د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په پا پاکستان کې د ډیری افراطي ډلې حزب المجاهدین مشر سید صلاح الدین نړیوال تروریست بللی دی. د امریکا متحده ایالات وایي دا یې موندلې چې په سوریه کې د یوې بلې کیمیاوي حملې لپاره تیاری نیول کیږي او د سوریه حکومت خبرداری ورکوي چې که دا حمله وکړي نو به درون تاوان پرې کړي. امریکایي څارنوالانو په هغه قضیه کې چې په ترڅ کې پر ایران د لګول شوو بندیزونو پر بنسټ د امریکا حکومت غواړي د نیویارک په منهاتن سیمه کې د یوې ایرانۍ خیریه ټولنې ملکیت ودانۍ ضبط کړي پرون خپل وروستی استدلال وړاندې کړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت دوشنبه پر زویل چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه بندیز عملی کول پیلوي چې لمخې متحده ایالاتونو ته د شپږ عمدتاً مسلمانو هیوادونو پر اتباعو د داخلېدو موقت بندیز لګوي. د محکمې له فیصلې وروسته دغه بندیز په 2 ساعتونو کې عملي کیږي. د امریکا د سنا د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي دی به پر سعودي عربستان او د خلیج پر نورو هیوادو له قطر سره د لانجې د حل تر وخته د نورو وسلو د پلورلو مخه ونیسي. او د برتانیا صدر اعظم تریزا مے د شمالي ایرلند ملي یووالي له ګوند دی یو پی سره موافقې ته رسېدلې ده چې له مخې به دا ګوند د اقلیت حکومت ملاتړ کوي.
تاسو ازادي رادیو اوري. د ديني عالم او لیکوال عبدالغفور پیروز هغه کتابونه له چاپ راوتل چې ورور وایي د نموړې د مرګ بایسول د دل ورور وسیل پیروز څخه مې د مرکې په سر کې پوښتنه کړې چې د دغو کتابونو په اړه معلومات راکړي.
د پیروز شهید کتابونه چې هغه تر ډېر د ديني موضوعاتو په اړه دي، یو یې لیکنه ده او ځینې نورې باره دي چې په خاص ډول د جاوید احمد خمیری چې یو پاکستانی دینی عالم غج باړی یادولای شو، هغه یو کتاب لیکلی دی المیزان او دین نور یې لیکلی د برهان او الاسلام په نامه باندې. دغه پر دینی موضوعات کې دی او تر ډېر حد پورې کوشش کوي چې کم دینی موضوعات دلته په دې سیمه کې غلط تعبیر شوي د هغو هغه صحیح مفهوم او دی. د پیروز لیکنې سیبې تقریبا تر ډېره د رسالت په نوم کوم کتاب چې دوی هغه د دینی افراطیت په اړه دینی بیلابیل مقالې دي چې وخت پر وخت په ځینو اخبارونو او سایټونو کې شوي دي او اوس یې کتاب په بڼه چاپ شوی.
د دغو کتابونو اهمیت په اړه که تاسو راته ووایاست چې ولې باید خلک دغه کتابونه ولولي؟
دغه کتابونه چې دي د اهمیت په دې کې دی چې پر اوسنۍ یو کم ستونزې چې په زموږ ټولنه لري پر دغه باندې ژغیږي. مثلا موږ له دې څخه کړی رو چې هر ورځ د دینی افراطیانو لخوا هغه کسان چې په افغانستان کې جګړه کوي هغه جګړې ته دینی مشروعیت ورکوي. دا کتاب په همدې اړه ژغیږي چې دا کسان کومه د استدلال کوي، ولې دا استدلال کوي او په دې په دغه استدلال کې څونه وتلې دي. یعنی دا کتابونه سړي ته رجمور لژوند د زموږ له وزنیو چارو او کومو اوسنیو ستونزو څخه موږ کړی په دې اړه باندې ژغیږي. نو دا یو جدي ستونزه ده چې موږ سره مخ یو او خلک هم دې ته جدي سیاسي اقتصادي په دې اړه باید وپوهیږي چې دا رسونه دینی مشروعیت لري. نو دا د دې کتابونو هغه مهم ټکی دی او ارزښت هم د همدې کتابونو له همدې وجه دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس وخت را رسیدلی چې د ازادي راډیو اونیس پروګرام روغتیا واورو.
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادي راډیو عزتمن اوریدونکو، زما حمید مومند سلامونه او نیکه هلی ومنئ. تر هر څه مخکې د ازادي راډیو د ټولو کارکونکو په استازیتوب تاسو ټولو ته د کمکی اختر مبارکي وایم او هیله منم چې دا اختر به د سولې او سوکالۍ زیری له ځانه سره ولري. البته لکه څرنګه چې د خپرونې په سر کې وویل شول چې روغتیا د ژوند شتمنۍ، دغه خپرونه د روژه د مبارک میاشتې وروسته د اختر په شپو ورځو کې د معده تکلیف ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې ډاکټر صاحب عتیق الله مشفق چې د عمومي داخله متخصص دی موږ سره ملمه ده، او دوی به دغه تکلیف په اړه ستاسو پوښتنو ته ځوابونه هم وایي. ډاکټر صاحب خبرونه ته ستړي مشه.
مهرباني، خیر اوسې.
ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې موږ ویل چې د اختر په شپو ورځو کې یو زیات شمېر خلک د معده له تکلیف سره مخامخ کیږي، اکثره خلک د اختر په شپو ورځو کې زیات خوراک کوي یا متنوع خوراک کوي، دا هم یو لامل دی د دغه تکلیف؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو د میدی تکلیف پاړ وندرته یو څو خبرې وکم. د میدی تکلیف تداوی اصلا روزه خودل شوې ده، چې روزه د میدی د امراضو څخه جلوګیری کوي. د سی یو خاص میخانیکه تل ته اوس ظاهر شوې ده چې کوم انزایم په نوم د تریپټوپان دی هغه د میدی څخه ترشح کیږي، او دغه تریپټوپان په عصبي مرکزی سیستم باندې خپل خاص اغیزه کوي. او هغه کسان چې د میدی تکلیفونه لري نو د روزي پنیولو سره خپل دغه تریپټوپان انزایم افراد زیات شي او په مرکزی سیستم اغیزه وکي، او خپل سړی ته یا مریض ته یو خاص خوشحالي احساس ورته رامنځته کیږي. اوس ویل کیږي چې کوم کسان دخانیاتو سره یا فرزند تریاک یا پودرو سره دوی معتاد دي، هغوی ته توصیه کیږي چې دوی باید روزه ونیسي، په دې خاطر چې کوم کسان چې په دې موادو معتاد دي د روزې د نیولو سره دغه انزایم افراز په میده کې ډیریږي، سویه پورته ځي، نو په مرکزی عصبي سیستم هغوی ته یو قسم خوشحالي احساس رامنځته کیږي. کله چې دوی خوشحالي سیستم ورته رامنځته کیږي، یعنی خوشاله سي، بیا دوی تریاکو ته او پودرو ته نه معتاد کیږي، یعنی هغه نسکي. نو اوس دغه تجربه دا خودلې ده چې د میدې د تکلیفو لپاره یګانه تداوی روزه ده. اوس په نړیوال پانتونونو کې خصوصا د امریکا په مکسیکو ایالت کې هلته محصلینو ته توصیه کیږي چې هغوی باید 8 ساعته روزه ونیول شي، یعنی 8 ساعته هغوی باید خوراک ونی کی تر هغو چې د میدې کوم تکلیفونه دي د په واسطه له منځه ځي د روزې په واسطه. نو د دې لپاره چې یو میاشت روزه ده د ورځې له خوانه خوراک څښاک نشته، او میده هضمي سیستم په استراحي حالت کې یعنی استراحت شوی ده، نو کله چې ناګهان بیرته روزه خلاصیږي یعنی بوزه شروع کیږي، بیرته د خوراک په شروع کولو سره د انزایمونو په ترشح کې یا افرازیدو کې تغییرات راځي. که چیرې داسې حالت رامنځته شي چې خلک په دې دوران کې د روزې د ختمېدو نه وروسته خوراک آنن شروع کوي او آنن خپل میده ډکوي، نو په میده کې بعضی تغییرات رامنځته کیږي. کله چې میده ډکه شي نو مجبور ده میده خپل د دیوارونو څخه یو قسم د هایدروکلوریک اسید تیزاب چې ده هغه ډیر ترشح کی، نو د میده د تکلیف سبب کیږي.
فکر کوم چې هم دا اوس یو اوریدونکو ده پښتون صاحب ده د فاریاب څخه. پښتون صاحب مهرباني، خبرونه تستړی مشه.
بله محترم امید مومن صاحب، سلامونه تاسو ته وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته، او تاسو درنه مېلم ډاکټر صاحب ته چې په دغه د اختر په چې تقریبا خلک یې خپل کور راوتلې د تاسو پروګرام ته راغلي، شاغلا ورته وایم د موقعیت په استفاده امید مومن صاحب ته د اختر مبارک وایم ټول کارکونکو او اوریدونکو ته، او تاسو
کور ودان تاسو ته هم د اختر مبارک وي. کیمرابانو کې ډاکټر صاحب خپل پوښتنه مطرح کړي.
په دې باره کې پوښتنه دا ده چې یعنی یو سړی باید څومره خوراک وکړي چې دغه تکالیف څخه په امن کې پاتې شي؟ بیروږي یو خدای روزه ده، روزه خو نه ده. یو سړی باید په مجموع کې څومره خوراک وکړي چې دغه تکالیف یا د میلې تکلیف څخه په امن کې پاتې شي؟ او بل خبره مې دا بره پوښتنه مې دا ده چې دا تکلیف یعنی بیل خوراک د بل څه سم پیدا کیږي کنه پیدا کیږي؟ په نور کې دی پیدا کیږي که په شوز کې؟ او بل پوښتنه مې دا ده دغه د پوره خو بیا سواد خلک تقریبا په دښتو په دیاتو په کلو کې وسیږي، څومره اګایي ورته په کار دي چې اول اګایي ورکول شي؟ چا ته اګایي نه ورکول شي خبر نه دي چې مې دې تکلیف څنګه دی د چی شي پیښې څنګه پیدا کیږي.
ډېر زه مننه زموږ اوریدونکو تقریبا درې څلور پوښتنه مطرح کړې.
د دې لپاره چې معده خپله یو کسوړه ده او دغه کسوړه خپله یو اندازه لري، معده د هضمي سیستم یا یو د کسوړې برخه ده چې غذا د خولې له راخص کیږي او هلته ذخیره کیږي، او بعد له درې ساعتونو وروسته د کولمو د وړو کولمو لومړۍ برخې ته تخلیه کیږي. خپله معده بعضي مواد لري یا بعضي انزایمونه لري چې د غذا په هضم او جذب کې رول لري. زما خلکو ته دا توصیه ده لدینا چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث هم ده چې تاسو معده په درې برخو وویشي، اوله برخه د غذا لپاره، دومه برخه د هوا لپاره، او دریمه برخه د اوبو لپاره وساتي. نو په دې کې همدا حکمت ده چې معده باید ټول د غذا څخه ډکه نشي. که چیرې د غذا څخه ډکه شي معده، نو معده مجبوره ده چې فعالیت ډیر کی. نو د دغه موادو د زیات افرازیدو له وجې نه بیا د معدې د دیوالونو د تخریش سبب کیږي. خپل فرزن هغه تیزاب چې ده هغه معده دیوالونه تخریشوي او د معدې د زخمونو او د معدې د ګرېدلودلو سبب کیږي.
یعنی ډاکټر صاحب یو ټوکه ده هم پکې وي، ځین خلک په خوراک په حالت کې داسې لیدل کېږي چې خوري خو اندازه نه لګي ورته، او لا هم دوی غواړي چې نور ډوډۍ وخوري. یو انسان څنګه پوهېدی شي چې بس ما د پاره اوس دومره خواړه بس دي او زه باید نور بس کم؟
دغه مسله بعدا بیا تاسو ته وایم چې دغه خپل د ډوډۍ د ډیر خوراک یو عصبي معتادي ورته رامنځته کیږي چې کله دی په ډوډۍ کینی، نن ورځ فرضاً نن شپه په کوم اندازه ډوډۍ خوري، سبا بیا ډیره وي، بل سبا بیا ډیره وي، دی معتاد شوي، دی نه پیږي چې فرضاً زه څونه ډوډۍ خورم. او هغه کسان چې هغوی دغه عصبي تخریش ورته نه پیدا شوي، هغوی خپل د معدې په اندازه پیږي.
مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکو د جاوید له کابل څخه مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام جاوید صاحب، مهرباني وکړئ خبرونه ته خراب لاس کې ډاکټر صاحب. تاسو ته هم زمونږ لخوا د ازادي راډیو د ټولو کارکونکو لخوا د کمکی اختر مبارکي ومنئ، او هیله منو چې خوشاله اختر ولرئ.
ژوندۍ اوسې. مننه. مونږ دا مې تکلیف لرم چې مې کوم
مختصر جواب جواب تکلیفو بل سبب بعضی نور امراض دی چې هغه ځان ته خاصه بونه لري. فرزند میری د میدې د زخمونو د میدې د سرطانونو سبب بعضی میکروبونه دي. فرزند یو میکروب ده پونم دی چې پایلوري، چې دغه میکروب د غذا یا د اوبو له طریق را اخیستل کیږي او د میدې په اخر قسمت کې ځای په ځای کیږي، او میده په زخم او د میدې د سرطانونو خصوصا په جګومرونو کې سبب ګرځي. یعنی د میدې د نور تکلیفونو سبب بعضی میکروبونه دي، چې یو مثال هغه د اچ پایلوري میکروب دی. او د دې بل ورور د پښتنې په جواب چې د میدې تکلیف له وجې نه د ورډ باندې بوج راځي، دا ضرور خبره ده چې میده کله په تکلیف وي خپل یو عصبي ارتباط د اعصاب او مرکزی عصبي سیستم سره لري. نو کله چې اعصاب نارام شي خپل میده ور سره نارامیږي، او مریض دی یو قسم بوج دی، سردردی، سرچرخی، اتا دی یو دننه په مغزو کې اثر کې د فشار د احساس سبب ګرځي.
بل اوردون کله ورو رحمت الله جلوزه له پکتیا څخه. جلوزه صاحب مهرباني وکړئ خبرونه تستړی مشي، او ډاکټر صاحب خپل پوښتنه مطرح کړئ.
مننه. غیر تن دمخه ډاکټر صاحب ته خرغلاس موټل ودانوال ته اختر مبارکي ورکوم. پوښتنه مې دا ده الله ډاکټر صاحب څخه چې زه خپل امیدي تکلیف کا بعد وخت لرم، مثلا میدم جوش کې خلوت مې ستو دی د سنر مې غونډي وګور ځی کنه، او بیا زه کله بعد وخت د امپرازول ګولې چې دا ډیر وخت مثلا موږ استعمالو، دا امپرازول ګولې مثلا ډیر وخت استعمال کړو کوم تکلیف نه لري.
بل اړیکه هم پرشوا. البته جلوزی سبو ول چې د مېدې تکلیف لري، خلیته کله کله نرم تودیو برزي چې هغه ډول غزړه جوشي هم چې وته وي، دوی دغه تکلیف درفقول لپاره امپرازول ټابلیټ استفاده کوي. په دې ارتباط باندې د کومه درملنه د طریقې چې دی غوړه کړې ده د مناسبه ده
ضرور خړېره مننه دغه خپل دغه ترخه او ترشه او بچې دی د خپل د میډي تیزابیت ده چې د دې د بیرته ګرځیدل خوله طرف ته سببونه لري دغه سببونه کېدای شي غذاګانی وي کېدای شي میکروبونه وي کېدای شي عصبي نارامیان وي د دغه اسباب او لوجه نه تیزاب ډیر زیات افراز شو او بیرته ریفلکس خوله طرف ته کیږي نو کوم کسان چې دغه تکلیف لري هغه ضرور سوکر چې اومپرازول سیدا یو په تداوی دي کې چې دا اومپرازول ده یو دوا ده په پی پی آی په ګروپ کې شامل دوا ده دا چې اومپرازول په کوم پیمانه واخیستل شي هغه د هر مرض په مورد کې خپل ډوز لري او خپل اندازه لري یعنی کچیر د خپل حد نه ډیر واخیستل شي خپل هم د میډي بیرته د تکلیف کېدو سبب ګرځي مثلا یو مریض کوم ایچ پایلوری یا سبب د زخم کېدو شوی ده هغه ته اومپرازول ورکول کیږي په خپل هغه پیمانه یا
بل ډاکټر صاحب تر دې بعد باندې بحث ته ادامه ورکړو چې اکثره خلک خپل په خپل سره توګه هم اومپرازول اخلي اوس شفیق الله بل اوریدون کې د سوربي څخه مهرباني وکړئ شفیق الله صاحب
محترم مهرباني
پوښتنه کوم هو یا غوړه پراټه یا چې غوړ شي کوم به دې نه بوج راځي ځنه مهرباني ښه دوی پوښتنه دا چې کله هم دی غوړ سه یا غوړه پراټه د یو خرینو په زړه بوج راځي
مننه د ورور څخه د مخکنی ورور د سوال په اړه نو اومپرازول په خپل اندازه باید وخوړل شي 15 ورځې نه تر 45 ورځې پورې توصیه کیږي ورور سبات بیا نور نه توصیه کیږي نو کوم کسان چې خپل سره اومپرازول دوامدار لپاره اخلي کلونو لپاره یا میاشتو لپاره خپل دغه اومپرازول بیرته د میډي د مرزونو یا د میډي د تخریش سبب ګرځي د بل ورور د سوال په اړه غوړ خپل په میډه باندې یو تاثیرات لري د دې ګینه مواد اخیستل په میده کې یو تغیرات رامنځته کیږي د اغه تیزابي مواد سره تعامل کوي چې بیا د میده د تکلیفو سبب ګرځي نو کوم کسان چې د میده تکلیف لري هغه یګانه پریز هم داده چې غوړګین غذاګان اوربندي کموي
عبدالواجد رنجبر د وردګ بل اوردون کې ده هغه هم په خپل
السلام علیکم
مهرباني السلام علیکم ورور ستړی مشه خیر سه
ډاکټر صفطوفتا د وړختو مبارکي وایم
تاسو ته هم روره تاسو ته هم مبارک وي مهرباني وکړئ پښتنه مطرح
کړئ ډاکټر صاحب نن کوېشن په دوه اړه باندې دی چې زه کله لکه د مخکې ورور غونډې غواړم چې زه تاسو ته کوم په میتا باندې او بل سر مې ډیر زیات ګرځي
بالکل نو ډاکټر صاحب ورته مخکې خپل سپارښتنه وکړه هغه کوم معلومات چې واغې سره شریک کړل نو تاسو ته به هم سپارښتنه دا وایي چې کوشش وکړئ غوړه غذا مخوري او خپل هغه رژیم کې بدلون راولي بیا هم ډاکټر صاحب بخې تاسو په زحمت ځواب ورکړو
مننه د ورور څخه مخکې مغرور ته لارښوونه وکړي خپل غوړ چې کوم دی بیا خصوصا په افغانستان کې چې کوم غوړ استعمالیږي دغه کیمیاوي مواد اکثرا تجزیه او تحلیل شوی نه دي دوی خپل اسیدی شهمیات دي چې په میډي کې زی کوم تعاملات کیمیاوي اجرا کوي الته د میډي د مرزونو یا د تکلیفو سبب ګرځي بل اخره د میډي د تغیراتو او دغه انزایمونو په تغیراتو کې مریض ته یو قسم نارامیان پیدا کیږي چې مخکې مو ویل چې عصبي بوجونه د همدې لوجه نه ده
مننه البته په خبرونه کې را سره عبید الله عبید په تخنیکی چارو کې همکاري کوي او دا اوریدونکو ټلیفونونه هم خبرونه سره نخلوي مخلص صبره د خوست څخه بل اوریدونکو چې د ټلیفون په لیکه ده صبره سپ ستړي مشه خبرونه ته او خپل پښتنه کوم طرح کړی
مننه کوم تاسو ته او ډاکټر صاحب ته سلامونه انې کې هلي او دی وړه اختر وړاندې کوم زه په خپل مسافر يم او بیا چې کله کله مشکل لرم دا غشن مشکل دي چې زه کله دا سې ټیم لګوږه غونډه شما زیات نه نو بیا مې ټول اندامونه وجود کار نه کوي بالکل چې کله څه شي وخرم نو بیا خشم کوي څه شي ونه خرم نو وجود لړزا کوي
صبر سره تاسو په لیک اوسېږي ډاکټر صاحب تاسو په پښتنه پوښوي چې اوریدونکو څه ولوري
او د ورور څخه ډیره مننه رښتیا دا څه ده چې کوم زمونږ بیماران دي یا مریضان دي هغه د میډي د تشېدو لوجنه بیا هغه یو قسم لړزه پیدا کیږي او قسم نارامی پیدا کیږي. دغه کسان چې دغه حالت ورته پیدا کیږي دوی ته توصیه ده چې دوی باید د خپل رژیم غذایی په څو ساعتونو کې یعنی پر څلور ساعتو کې شپږ ساعتو کې اتو ساعتو کې څو ځلې باید دوی واخلي. معده پرې نه دی چې تش پاتې شي، که چیرې معده تش پاتې شي هلته د تیزابو افراز ډیریږي د معدې د دیوالو څخه او بالاخره دغه د دیوالونو د معدې د تخریش سبب ګرځي او بیا مریض سه یو قسم نارامی پیدا کیږي یا تا لرزه پیدا کیږي.
ډاکټر صاحب زین دوستانو چې ټلیفون وکړل د معدې تکلیف لري، اما کوم کسان چې تکلیف نه لري او ناګهان د بد هضمۍ یا داغنه د تسمم له مشکل سره مخ شي، په خپل تسمم یو انسان له سړ ډول حالت سره مخامخ کوي او کله چې څوک مخ شي دغه تسمم حالت سره دوی باید زر تر زره کوم تدابیر ونیسي او څه اقدامات باید دی وکړي؟
دوی د کوشش وکړي مخکې له دینه چې غذا شروع کړي باید ترکاری با سلات یا کاهو یا اوبه یا لس دقی شل دقی مخکی لدینه چی دوی غواری چی غذا اخری دغه دی اخری ترغو التا دی احساس دی دکی دو سبب شی. تا زمان توصیه ده چی کلا دوی خپل غذا اخورده دی غذا دی خورده رو سخوروسته دوی باید وگرزیگی او همدارنگه دی گرزیدو پا وقت که دی خپل دی خیطی کتنه برخه دی لان سر مساج ورکوی چی ترغو ارگمه یو که او هغه دیسپیپسیا یا ناهضمیت چې ورته پیدا شوی ده اغل منځ لاړ شي او کله چې تسمم دوی ده پیدا شو
دوی د تسمم په ارتباط باندې بحث لګروسه د هلمند څخه یو اوردون کړی ټلیفون په لیکه ده. مهرباني وکړئ روغ خبرونه د سړی مشه ځان راو پیژنې او ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اورور خلک وو سم له هلمند څخه تشکر کوم تاسو او ټول له موږ سره مبارک وایم.
تاسو ته هم مبارک وي. مهرباني وکړئ روغ
تقریباً
تاسو مخکې سپارښتنه وکړه چې تقریبا امپرازول ګولۍ د 15 لیول تر 15 ورځو پورې سپارښتنه کیږي، د هغه نه زیات د خپل بیا ضرر رسوي معده ته. اما دوی وایي چې د 13 کلو راهیسې دوی کله هم چې د معدې له تکلیف سره مخ شي دوی د ټابلیټ نه استفاده کوي او تر اوسه پورې هم دغه د درملنه یوازنی وسیله ده.
د ورور څخه ډیره مننه. دا خبر وکړه چې یعنی د څلورو پنځو ورځو نه وروسته کېدی شي داسې حالت را پیدا شي زه امپرازول وخورم، نو دا تکلیف دونه دې ته جدي ستونزه نه پېښوي. نو هغه کسان چې روزمره فرضاً 40 میلیګرام یا 40 میلیګرامه سبایی اخلي، 40 میلیګرامه یا 40 میلیګرامه د شپې اخلي او په همدغه دوامدار ډول د کلونو کلونو لپاره د هغوی ته بیا دا تکلیف پېښېږي.
بل اوریدونکي لرو شاولي له کوټې څخه، مهرباني وکړئ صاحب خبرونه تسلی مشي.
سلامونه ډاکټر مبارک یې سوایم.
تاسو هم خبرونه تسلی مشي. تاسو هم اختر مبارک وي.
چې د نړۍ وخه روزه ما ته بعد مقصد ته په مازه به امطره او غندې روزه بس تم تیر به دغه میته مې داسې ګي خوندې را تکې نه دي چې نو دې زیات زیات تیغونه کاځم نه دي او بل څه سره دا خپلې ابچله کسل وړ ځم به دې زیات کرمایش کی چې په وزن خو ته مسوې ده د طاقت نه کیږي په بل خو باندې راو ما.
ډاکټر صاحب تاسو کو پښتنه غوسی وي دی وای چې کله هم چې د پروژه په مبارک میاش کې د روزه ماته نروسه دوی ته یو ډول د ګیس حالت پیخیږي په میده کې چې دوی وسره پازاب وي او د خپې د بجله کې نه پورته دا خپل سهم د دوی کله کله گرمایش کوي یا سوی غونډه کوي نو دی مجبور دي چې یو اړخ نه بل اړخ ته ځان واړوي.
ضرور خړېره مننه. مخ یې دوري وشو چې د میدی خپل د ډکېدو ډیر چې میده ډکه کی هلته هغه تغیرات چې رامنځته کی خپل د تیزاب زیات تولید یا افراز دی. نو کله چې تیزاب هلته په میده کې ډیر شو گیس د گیس په شکل مریض احساسوي. نو کله چې مریض بیا ټیغونه وباسي یا ارګمای وکي هغه غازات راوزي. کله چې غازات راووت بیا مریض د آرامش سبب کوي. نو همدا توصیه ده چې دوی باید خپل غذا په هغه اندازه وانه خستل چې میده په ډیر اندازه ډکوي.
ډاکټر صاحب یو پښتنه دا هم ده چې دا هم کېدی شي چې د زنو میده د زنو خوړو په وړاندې حساس حساسیت اوخی او حساسیت هم د زنو تکلیفونو سبب شي.
بله او میده خپله یو دفاعی سیستم لري هلته، نو چې کله کوم غذا یا میکروب چې خپله هضمي سیستم ته داخل شي ل خپل ځانه یو عکس العمل ښیي دغه په مقابل کې. نو دغه عکس العمل هم داده چې کله مریض تسمم شي دغه تسمم خپله د بدن یا د هضمي سیستم یو عکس العمل ده چې هغه بیرته راوباسي ځان سره.
مننه. بل اوریدونکي لرو، له وردګ څخه فضل هادي. وردګ، مهرباني وکړئ خبرونې ته ستړي مشي او خپله پوښتنه مطرح کړئ.
السلام علیکم. سلامونه تاسو ته مبارکی
ڈاکٹر ختم شي. مننه ڈاکٹر صاحب.
مننه د روس ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه. زمونږ بعضی مریضان چې دی اغوی غذا اوخري میده ډکه شي بیا د درد احساس نه کوي. کله چې مریض میده تشه شوه او د درد احساس وکړ، نو دا مسله ده چې په میده کې خبره ده، یا به میده زخم شوي یا به میده تخریش شوي. نو دی باید خپل معالج ډاکټر ته چې چیرې ډاکټر نږدې ده هلته مراجعه وکړي چې څه معاینات ورته وشي او بیا تداوی ورته شروع شي.
او د دې د خبرو نه هم داسې ښکاره کېدله چې دوی تقریبا د ډاکټر ته رجوع نه ده کړې. البته په داسې مواردو کې لازمه دا ده چې باید دوی ناوخته نه کوي او زر تر زره جو کی زکه په ډیرو مواردو کې دا هم لیدل کېږي ډاکټر صاحب چې یو کس په وخت سره نه رجوع کول هم د مرض د سختېدو او لا علاج کېدو سبب هم ګرځي. که بیا هم د تسمم موضوع تر شو چې کله یو څوک د تسمم له حالت سره مخامخ کېږي، آیا دوی د روغتیایي مرکز ته تر رسیدو د مخه دوی خپله هم د دغه مرض د شدت حالت څخه د مخنیوي لپاره څه کولی شي چې ځان کنټرول کې وساتي؟
کوم کسان چې هلته په لرې سیمو کې اوسیږي او هغوی ته تصمیمي حالت پیدا کیږي، نو د دغه نوې د کولی شي چې دی دغه احساس ورته چې پیدا شو چې فرزن میده ډکه شوه او ورته ارګمی پیدا شو، زلبدوالی پیدا شو، پوه شي چې ذاتي اوس نور خبرې په تعقیبی رامنځته کیږي. نو دی همدغه وخت کې کولی شي بعضی د کورنۍ دواګانې دي چې هغه یو سر رول لري، خصوصا هغه دواګانې چې هضمیت کې رول لري، خصوصا ګشنی چو نانا و فرزن هضمي ترکاریانې دي چې په هضم کې ډیر رول لري. نو کولی شي چې دغه غذاګانو ترکاریانو نه چې په هضم کې رول لري لږ نه استفاده وکړي، چې هغه باید پاک پریمینځل شي او کلورین استعمال شي یا مالګ استعمال شي، نو تر هغو چې روغتیایي مرکز ته ځان رسوي نو یو څه کومک به ورسره کیږي چې دغه هضمي سیستم هضمي پروسه صحیح منظم مخکې لاړ شي.
مننه ډاکټر صاحب. له بالا بلوک ولسوالۍ څخه جاوید ټلیفون په لګېده.
ډاکټر صاحب محترم، ته مې دغه پوښتنه ده کچېرې د چا میاده چې زاوی وتی مننه
تیزابی وی کله کده ډیر زیات خوښ شي خوري یا تریخ شي خوري دا څه تاثیر لري؟
ضرور څه مننه. او دغه خپل دغه هغه غذاګانې چې دی مخرج دی، یعنی د تخریش سبب کیږي د معدې د عصبي سیستم دی، په معده کې چې کوم عصبي سیستم دی د ترخه موادو په واسطه لږ ذره تخریش کیږي، او یا د غوړګینې غذا سره یا د خواږه شیانو سره یو څه تغیرات الته کیمیاوي تغیرات په معده کې رامنځته کیږي.
ډیر زته مننه ډاکټر صاحب. ورو د خبرونې روسي شیبو ته نږدې کېږو. کوم عواملو ته چې تاسو اشاره وکړه چې زیات خواړه، میکروبي خواړه یا باسي خواړه، او د دې ترڅنګ رواني حالت یا عصبي حالت هم کله ناکله د معدې د امراضو سبب ګرځي، دغه مسایلو ته په کتو سره ستاسو هغه عمومي سپارښتنه به اوریدونکو ته سوي
ټول هغه وطنوالو ته زما دا پیام دی یغوې ته دا چې د میډي دي تکلیفونو سبب مختلف عوامل لري چې مخکې میادوري شو چې میکروبونه دي دواګانی دي غذاګانی دي عصبي نارامیانی دي کوشش دی وکړي دوی چې لدغه فکتورونو څخه ځان وساتي دا چې افغانستان په داسې شرایطو کې قرار لري نو واضح خبره ده چې افغانان په سلو کې تقریبا 15% ټول د میډي په تکلیفو باندې اخته دي چې هغه سبب همدغه روحي نارامیانی دي او متنوع غذاګانی دي هغه غذاګانی چې ملک ترازی له بیرون څخه دغه اخیستل دي نو دغه تجزیه او تحلیل نه ده شوی فرضاً کوم غوړ چې راځي کوم مواد چې راځي له بیرون دغه تجزیه تحلیل نه ده شوی د همدې سبب نه ده چې د میډي تکلیفونه په افغانانو کې بيخي ډیر ده نو دوی په خپل رژیم غذایی باندې کنټرول وکي عصبي تشویشونه دي رفع کی او د درد دواګانی دي ډیر نخوري خپل دغه غذا او وب کسي شي دا به ورته ګټه ډیره ولري
ډیر زته مننه ډاکټر صاحب عتیق الله مشفق چې د اختر په لومړی ورځ زموږ بلنه مو منله دا اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه ویل عزت من اوریدونکو له همدې سره د خبرونه روسیو شیبو ته رسیدو تاسو په لوی خدای سپارو کوم سپارښتنه چې ډاکټر صاحب وکړي تر ډیره پورې دا تاسو کولای شئ چې داسې امراض مبتلا کېدو په مخنیوي کې له تاسو سره مرسته وکړي ک لږ خوري تل به خوري او تل به د ښه صحت خاوندان وي هڅه به دا وي چې د میکروبي خوړو د باسي خوړو د دوه څخه ځان لری وساتي او خپل نظافت ته پام وکړي ډیر زړه مننه ډاکټر صاحب
مهرباني ډیر مننه
آزادي رادیو لاونه ترو وو ورځې پونه کې